غیر مالی و بودیجینه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار یې کړی دی. بیا به موږ
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاد کړه، په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمیشنران چې فعلاً په کمیسیونو کې موجود دي، دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل رامنځته کړي؟
قطعا د هغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا 2.5-3 کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړی دي، غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او واورېدل. زه هیڅ پاس نه پر کوم. د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کیږي او قانون بدلیږي، تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی، او دا قانون چې نافذ دی اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمیږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولانه ما که چوکۍ د لاسه ورکړه نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانی کارونه خپل کړی دي، حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي، شرایط دغسې وه، اوضاع دغسې وه، اوس هم دغسې دي. په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوی اجراءات کېږي، او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېره زیاته مننه کوم مکفي صاحب چې فرصت راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمل صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه. خیر ووینئ.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فول برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغو معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې یاورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولهیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 3,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړي دي، او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و. خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي، او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی، او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویای د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو بورسونو کې لیږلې شو.
ملګرو، ما ویل دغو بورسونو ته په کومو شرایطو بسیا کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لومړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد باید د میلادی کال د مارچ میاشتې تر شلمی، یعنی د هوتر 1.5 مخکې باید مکتره ولېګل شي. بل دا چې سلور کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزی باید د ماسټری اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 یا نمرې واخلي، او د ماسټری لپاره 80 نمرې ضروری دي. ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي، او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي، نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي، او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي. یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سږکال یې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه، او پروسه کال یې د نجونو د تعلیم د یوه هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له درې ځله ناکامېدو وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه دوه مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
دوه مقالې دوی د تانه غواړي، چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل، یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو کړاوونو سره تا څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې، او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب، او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي، چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي، او اوس په هغې کې څه مصروف وي، او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزولو د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دی چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي، او په یو دوه میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغو برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوري؟
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه وختل مې چې کله فارغ شوم نو له یو څه تجربې ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو، نو نور هم وهڅېدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي، باید یو کال مخکې ورته مادگی ونیسی. راتلونکی ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما، خدای دې وکړي چې موخه په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانو خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از د باره برنامه فول برایت زیات نه فهمیدم، اما خوشبختانه د بار اول کې اپلای کړم.
په خوازه د فول برایت پاړه نه پوهیدم، خو د لومړي ځل اپلای کولو سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساينس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم خېوي، هغه دوه مقالې مې هم خېلې کلي وي، او انټرویو مې هم خوا. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي، او زله خويند وارم چې که انګلیسي خوي نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
ملګرو لکه په سر کې مو اوریدل چې د دغو بورسونو ټوله لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې، نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فول برایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فول برایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فول برایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو، او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکا یاندې، هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي، نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي. ځکه چې دی پروسی ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډیرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نشي انتخابولی.
نمره 75 به دست نیارین کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو برسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ د ارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
که څوک غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسو یو رشته انتخاب کوئ، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینری کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي، شاید هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیونه نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی، دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه باندې غوښتل چې ماستري وکړم، او بل دا ما پلان په آینده کې دا و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډیر خاص شی دی. اوس زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه وم چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې، که رشته سمه نه وي، هغې کې کامیابېدو چانس به کم وي.
ښاغلی اتل همدار از وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کیلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماسټري اخیستې. دی هم خپلې تجربې راسره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې موږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیل لوړ زده کړو دا مشکلات چې موږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکل دي. خپل دا بورسونه خصوصا فول برایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپل هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او هر شاته مساعد نه دي. ده یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې د هغه نه خلک استفاده کولی سي. خاص د افغانان دپاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولی سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان دپاره. نه هغه شان چې ما پخوا وی لیویل ده په دې خاطر چې زمونږ درسي سیستم پخوانی وه، نو کله چې دلته لاړم ټول نوي مواد، نوي امکانات، خصوصا زمونږ په رشته کې ډېر ښه استادان سره آشنا سو، ډېر ښه مجهز لابراتوارونه وي، امکانات د ریسرچ و د تحقیق وه، ډېر څه مو زده کړل. ما یوازې درس نه ویله، متوجه وم چې دغه جو استادان څنګه درس ورکوي، دغه درسي سیستم څه رقم ده. یعنی به دې خاطر چې د خپل استاد وم پوهېدلم چې برته چې راځم څنګه باید نورو ته دا انتقال کړم.
ملګرو، د دغو برسونو یو هدف هم دا دی چې په امریکا کې د خپلې تحصیلي دورې له بشپړېدو وروسته باید فارغ محصل خپل هیواد ته بیرته راستون شي او د خپل هیواد خدمت وکړي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو ارش یقین وایي چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی، خو جبر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نه راځي، یعنې دا یوه ضایعه ده کله چې یو نفر ماستری اخلي په دې شرایطو کې او وعده یې کړي چې بیرته راځي. اول خود اخلاق دا یو ښه کار نه ده. کله چې وعده کوي یو حسن یو افغان دا کار باید ونه کړي. یو بل یو ماستر یو نفر چې نوي میتودو باندې درس ویلی، هغه کولای سي ډېر تغییرات راولي په افغانستان کې. تحصیلات عالی که موږ ډېر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتي لري، کراسي ډېر به مفادي. موږ فول برایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروګرام موثریت څومره ده. موږ د دورې نه تقریبا ډېر خلک پات سوي دي چې د خپل ډېر منفي اغیزه کړي، خصوصا ویزه ورکولو په وخت کې نورو ته مشکل خلق کیږي. دا ډېر بد اغیزه کوي د نورو کومکو باندې.
نو همزولو، که تاسې سږ کال دغو برسونو ته ځان کاندیدول غواړئ، پروسه یې پیل شوې او د نوي 2016 میلادي کال د مارچ تر نیمایي دوام کوي. بخت مو بیدار اوسه او په دې هیله چې بریالي شي او د ننګ اتل او نجیب الرحمن صبوري په څیر بیرته خپل هیواد ته د خدمت لپاره راوګرځئ. دا تاندې څانګې پای ته رسوو. تاندی څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandisange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي. pa.azadiradio.org